څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو غږېدلي. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو غږ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووژل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرائیلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوې اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی وو چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل شي. یو سمبولیکه ماته ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. وړاندې پرې خبرونه کې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. موضوع مو له افغانانو سره هم شریکه کړي.
دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګو بهر دې بې سواده ټولنې وایي چې دا په دت نه کیږي.
له ایران مو یو شمیر استل شوی افغانان را شخولي.
نه غ انساني احترام، نه غ سله رحمي، نه بل څه. ډېر په بد وضعیت، ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کېږي، نیول کېږي او اوس په خپله خوا
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتګ څو اونۍ مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، څه کال هغسې کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځان ګڼډ سب شوي پیغامونه لرو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره د افغانانو جنوي د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپارس کلن نروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاق سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی. بې سواده ټولنه به یې چاته په درد نه کېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نشتې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایرانه په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده راتلونکي میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپک میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي.
ډېر په بد وضعیت، ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کېږي، نیول کېږي او اوس په خپله خوا هم راځي. کومه څه چې هغه نور مسافر راوړل کېږي د هغوی په څېر تا هم راوړي.
منصور چې اوس مهال د خپلې 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایرانه په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایرانه راوشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتی پر زیات کې روان دی، په ایران کې روان دی. نو خپل افغانان هم په ظلم او زیاتی کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلې، پیسې موږ ته خپل حق موږ چې کېده هغه به موږ ته نه راکوو.
ښایي د دوی په څیر په منځني ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولیږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لیږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبري او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول استل کوم نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغې کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بې رحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغۍ له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جنغه په نوم دغه کس وایي د لور ناروغۍ یې ډېره نه ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچارۍ له امله اړ شوی چې خپل 13 کلن لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عقلي و عصبي ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
بېوزلي یاد کړي چې لور قفس ته واچوي. اتلس کلنه بی بی عیسی د درې کلنی عمر پر مهال زوروري طبي په عصبي ناروغي اخته کړه، خو په وروستیو کلونو کې د ناروغي د شدت پالي سره سم د بی بی عیسی کورنۍ اړسبې ترڅو نورې په قفس کې واچوي. د بی بی عیسی پلار جانغا وایي لورې په مسلسله دوا جوړیږي، خو دی د درملو اخیستلو توان نه لري او د ناچاري لامل د خپل لور دی ناروغي ته سخت ځبريږي.
د دوه کالو تقریبا تبه سلداغه تبه څخه یو میاشت یا یو نیم میاشت ته به و دغه تبه څخه بعد دار کم مریض ور پیرسونه دا موږ بوتله کوټه ته وخت یو چا څه کومه کلاس ورو کې ډاکټر ته بوته غوړه ټول چې د جې مینات یو کې د تبه سر ته خطر ده پر غاټه ته باندې ورته ده د بس اعصاب د کمزوري د اعصاب خاطر باندې بس دا رقم
په هیات کې په ورستی شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بي بي اي سي په چیر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډیره کم شونې ده، ځکه نو جناغه وست خپل لور راتلونکي ژوند ته اندیشمن دي.
ارته امر ورته لږ وسره د دنیا زما سره کومه کې چې دا ګوروس یو ځای ته بوسه د دې ځپه ډاکټران خو دې شنه کې چې نو ارته خو موږ درته اندازې پر لور چې موږ سره سلمانه ورونه د خپل پاک د پارک کومه کوي کې چې دا درو ځای زورس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وای د جناغه نوم به د هغو کسانو پولیس کې شامل کړي چې حرمیا شور سره د خوراکي توکو مرسته کوي او د لور د درملنې لپاره به هم هڅه وکړي.
موږ به ان شاء الله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسون مسؤلینو ته ورسو چې دوی په راتلونکي کې میاشتنه مرسته دوی سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین اعظمی وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پدې پروګرام کې ستاسو په ځاګه ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په د تخیلو کې و سرتیری د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شوی دي او تر دې یو ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې په دوو بریډونو کې پاکستانی پوځیان وشل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې لار رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو بریټ کې وو پاکستانی فوجیان وژل دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي بریټ کړي د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلي. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، صفائی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او صفائی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو بریټ کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي. چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلی شوي. د فوز اماړیکو څنګه ISPR هم رسنیو ته د شام او میرعلي خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړی او څو وسلوال یې وژلي، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمواري لا چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په میرعلي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په درېیمه نیټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نیټه یې بیا د میرعلي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دي وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې شوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل شوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غوړه پرونو متن تاسو ولستلی شئ چې د ازادي راډیو لالارې د سهار لوو د ماښام تر ورځې پورې خبرو کوم مرکې چې د ازادي راډیو لالارې د ورځې پترس کې تاسو اوریدل شئ. کمو چیرته د مرکې نوې اوریدلې د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو ډاٹ کام کې مهیروي. دا سجرډو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. دا کرکټ لټګره به دا خبر له تاسو سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جو روټ استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15215 منډې جوړې کړې، 14 سلیزې پوره کړې. سره له دې بریا په روسیو کې په تیر یو کال کې د ټیم د کپتانی لاندې په استرالیا کې ټیسټ لوبې 0-0 بایلو دي. له هغه وروسته یې ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلو دي. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی و چې دای به لکپتانی لاسوان اخلي، خو نن یې دا خبره وکړه چې دای دې نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پات شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو او وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې ساسو په ځغ سټ شبي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم، سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی، دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لري ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور غواړي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځنګړې توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروئین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبیعي، بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رښلې وې، نسوار مې کړی وې، نو نور د میډې مریضیم سره ته پیښی، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همیلې دا چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخی وبنه دي، دا ځي میډې ته، نو برا بیا دا ناولې زنسم چروالای شي معنا نسم خوړلای چې یو خرم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی، وای لکلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکړه کېږي چې نسوار کوو، د نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دی چې پریږدي، خو وینه چندان عمل نه دی، بس کار دی، بس کار کوو. مرته ته معلومیږي چې صغیره ګناه ده، نه دی، او صغیره ګناه باندې همیشه توپ کول بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي، نه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدې کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره، بس کېدلی شي چې دا روژه هم سبب شي سره میوجات او دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاتس د مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پایله وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلۍ او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سید انګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سید انګل لګې دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دو تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی، په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشات او مصالحو هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمان ملان خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بله السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو دوه سوالي تاسو سره په تماس کیم. زموږ سړک دا د ګریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي بیا تر کجکي پورې، د ګریجې تر کجکي پورې ډېر سره کړبندوک دی. دا سړک دی راته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب ورکوټ څه خصوص ولات نه خبر کو جزما پیغام د امارت اسلامي مسلمانو ته ورسېږي مهدرهم د خصوص او ګرځي چې کوم کوچان او شی دی یو کو سره هم رسنه ده چې جاي خلکو سره تکارتونه ورکول شي د نړۍ څخه لاره نه ترګه سره پر افغاني ورکول کیږي د کوچان سره د مور او د مېرې سره کیږي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ غند سب شوی پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان چونو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل طالبانو لشپژمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې لنړیوالې ټولنې بلکې لخپلو خلکو سره هم کړي شمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس پی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړي. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته پرسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په روسیو تحولاتو باندې خبري کړي دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ لخپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلي. د راپورونو په اساس دواړو لورګو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوی دي. په سیمه کې به امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون په دتخیلو کې و سرتیری د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالی او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د و پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لښ تر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې یې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سیمبولیکه ماتې ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د ارغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې پروګرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکې میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه وروسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره حکومتداري ده. ته دا شهروالان باندې امر وکړي چې خو نه لاښ دې کې کوزر خو نه په لاړ دې او ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره حکومت دې چې ته مه خانه سي جوړلای نه په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي نه نرخونه راځي. دا کوي
ټول ملت داد وي استیزلا صدانه خود خبر رخصت کواله چې دا په خارجان پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارور نه خبري کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅات تسکیموي، سامان عوام ته چېږي، په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړله، او شیان بیخي بیا حده ګران شوي دي، او دغه سره یې نکوي متوجه شي. د طالبانو بیخي لاس را اچولی دي، درجه تکسي غواړي شي کوي، دا باید یې نکوي سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکوړو چارواکو دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوې دي، او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي، او د نرخنامې وویشي، او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران، او دغه یوټونو زور خو ډېر بالکل څوک را وړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي، او دا خلک ښاروالیان والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خوښ دي لول لول چلوي باید دا، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل افریږي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښي وو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي، او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت تیمه، یعنی د بهر نه کې دوه ویشت نه در بهر نه کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، بعد شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجل جلسه و، دا ول چې د بای بعد په کلاکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونو نن هم پرون هم پر دې باندې مشته و، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي، ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازي، د تجارت وزارت با صلاحیت استازي، د اوتاغای تجارت، د لوی چارندوالي، د استخبارات، او همدارنګه زموږ د کما مواد په نخنامی کې دي، د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او امانګي باندې ټاکو، د زمور سره دی. عموما د ګران پروشیان چې کیږي د ظلم له لاسه کیږي، د دې د لاس نه کیږي چې څوک وایي وروره د وړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زمور سره په کمیشن کې ده. نو دا کار ښه روان دی، ان شاء الله خاص مشکل نشته، خو خاصتا د خلکو څخه مغښتنه دادی کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پچکوسه په یو چیرې ګران خرڅوي، صفر واسو پنځه نوي اته سوه اتیا اته سوه اتیا ستاسو په خدمت کې دی. لطفا د زموږ سره اړیکې ونیسئ، بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو، او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع مو تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ یې منو او به هیڅ ما نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارکزای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې، هلته د توکو بیې لوړې وې، او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي، د کابل په دوه ویشت نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایاتو لا خو خامخا جلا اداري ورته موجود دي، ارګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي. او راځو پر نقنامې باندې، نقنامې داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مانی ابتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروال صاحب مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ یې براس کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي، چیرې بیا د ډالر روپیا د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو، دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا ول چې ډالر یو ځلې پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله، کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و، د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر واردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو، بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي، څو چې د پرچون فروشته او مستهلک، یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسېږي. دا ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه، یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې نظام داود در ټول تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو، دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل پنځوس ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړۍ دودی ډوډۍ یا غټه ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده، باید درې سوه ګرامه. او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده، کله چې دا نرخنامې جوړېږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم پنځوس کیلویی، هغه دوه زره دوه سوه نوي افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي، هغه دوه زره درې سوه شپېتا افغانۍ دی. ارد د خپازیو دپاره، هغه دوه زره درې سوه شل افغانۍ دی. او ارد وطني چې ورته وایي، درې څلوېښت کیلو یوازې دغه فی کیلو راځي، هغه دغه دی دوه زره یو سل پنځوس افغانۍ دی. او د ورجې چې دی، هغه اول ورجې، هغه نامي ورجې چې مرتاس ورته وایي، برنج کونه چې ورته وایي، دوه زره پنځه سوه اویا افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي، دوه زره دوه سوه شپېتا افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی، هغه یو زره دوه سوه افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورجې اووه سوه افغانۍ دی فی بوجي. پر غوښو باندې د پسه غوښه څلور سوه شل افغانۍ، گوشت گوساله څلور سوه افغانۍ، گوشت ګاو درې سوه اویا افغانۍ، او د چرګانو غوښه یو سل اویا افغانۍ. تیل پټرولي نود دو چې ورته وایي، څلور شپېتا افغانۍ. ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي، دوه شپېتا افغانۍ. د ډیزل او تیل هغه نه شپېتا افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت شپږ شپېتا افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی ده که مچیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و، بیا دلته کیفیت له لاسه تله، و څلور کم اوړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موارد باندې د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونه کې ممکن نوي عملي شوي؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار والی دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی. زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو د همدې له عمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک مرته زنګ وایي که چیرې زمو